السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم او ری چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن او د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د هڅو په اړه خوشبيني څرګنده کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په خبرو کې د افغان پلاوي نه موجودیت رواني هلې ځلې له ستونزو سره مخ کوي. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر در اوروي.
لمړی ته ځینو خبرونو سرچکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د پاکستان د صدر اعظم هغه اقدام هرکلی کوي چې لمخې د تورخم بندر څلیرویشت ساعته پرانیستل کیږي. په بلخ ولایت کې د پاکستان کنسلګری خپل فعالیت بیرته پیل کړ او پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د پولیسو پر ماموریت په حمله کې درې پولیس افسران وژل شوي دي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د پاکستان د صدر اعظم د هغه اقدام هرکلی کوي چې لمخې به د تورخم بندر څلیرویشت ساعته پرانیستی وي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل د دې بندر په پرانیستل کېدو سره به دواړو لوریو ته د خلکو او سوداګرانو ستونزې حل سي او د وارداتو او صادراتو کچه به هم لوړه سي. د زیاته کړه
ما بسیار مشکلات داریم د تورخم ای کار
دی وای موش په تورخم کې ډیر ستونزې لرو او لدی اقدام هر کله کې دا یو ډیر شکار و سوچې د تورخم لار څلیرویشت ساعته پرانیستل سو هم موټر او هم خلکو ته اجازه ورکول کیږي. دا اقدام نه یوازې د سوداګرۍ په اسانتیا کې مهم رول لري بلکې لا پاکستان سره زموږ سوداګرۍ هم زیاتوي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دې وروستیو کې پر خپل ټویټر پاڼه د خپل هیواد چارواکو ته وویل چې تورخم دې څلیرویشت ساعته پرانیزي. په بلخ ولایت کې د پاکستان کنسلګری خپل فعالیت بیرته پیل کړ. په بلخ کې د پاکستان جنرال کنسل سرفراز احمد نن ازادي راډیو ته وویل چې دې کنسلګری تر درو ورځو بندیز وروسته نن غرمه بیرته خپل فعالیت پیل کړ. د ویل چې د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو ته د ویزو ورکولو پروسه به په عادي توګه دوام وکړي، خو ده ویلي چې د بلخ امنیتي چارواکي باید د دغه ډیپلوماتیک ځای امنیتي تدابیر زیات کړي. د بلخ د والی ویاند ویلي چې په دې ولایت کې د پاکستان د پاکستانی کنسلګری د مسؤلانو غوښتنې ته به د قانون له مخې لاسرسی وسي. د پاکستان کنسلګری درې ورځې وړاندې وروسته له هغه خپل فعالیت په موقتي توګه ودراوه چې یوې اولس کلن نجلۍ هڅه وکړه له لاسي بم سره دغې کنسلګری ته ننوځي. د بلخ د امنیې قومندانۍ دغه مشکوکه نجلۍ نیولې ده او د پیښې په اړه یې پلټنې دوام لري. د بلخ ولایت د شولګره ولسوالۍ امنیتي مسؤلین وایي چې د وسلوالو طالبانو او ځایي پولیسو ترمنځ په نښته کې دیارلس سخت دریځې وژل سوي دي. د شولګرۍ امنیې قومندان محمد عارف ازادي راډیو ته وویل چې نښته پرون ماخوستن وروسته له هغه پیل سوه چې وسلوالو طالبانو د شولګره ولسوالۍ په بودانه قلعه کلي کې د پولیسو پر پوسته تهاجمي حمله وکړه او نښته تر سهاره روانه وه. د بلخ ولایت د شولګره ولسوالۍ امنیې قومندان ویلي چې په دې نښته کې شپږ ځایي پولیس هم وژل سوي او درې کسان ټپیان سوي دي او طالبانو یو ځایي پولیس برمته نیولی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د 2020 کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او نورو ټیمونو سیالان او د لوبو میدانونه معلوم سول. دا نړیوال جام سیالۍ په استرالیا کې کیږي. د کرکټ د نړیوالې شورا د نننی اعلان له مخې چې په استرالیا کې وکړ، افغانستان د اکتوبر په 26 او 28 لومړۍ دوی لوبې په پرت ښار کې کوي چې سیالان یې لا نه دي معلوم. د نومبر په لومړۍ نیټه بیا په اډلایډ کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. د نومبر په څلورمه په بریزبن ښار کې له انګلستان سره لوبه لري او د نومبر په اتمه به په سیدنی کې له هند سره مخامخ سي. د کرکټ د نړیوالې شورا د نننی اعلان په مراسمو کې د نړۍ غوره بالر افغان لوبغاړي راشد خان هم حضور درلود او وی ویل چې دی او ملګري به د لوبو د ګټلو لپاره پوره چمتووالی ونیسي. خو تر 2020 کال مخکې به سږ کال په انګلستان کې د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د مې له دیرشمې پیل سي چې پکښې به د افغانستان په ګروپي دور کې د هند، پاکستان، استرالیا او ځینو نورو ټیمونو سره نه لوبې وکړي. تاسو زموږ ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د پولیسو پر ماموریت د وسلوالو کسانو په حمله کې درې پولیس افسران وژل سوي دي. نن څلور کسانو په لورلای سیمه کې د پولیسو د مرستیال پر دفتر حمله وکړه او تر یوې چاودنې وروسته وسلواله نښته پیل سوه. د راپورونو لمخې په دې حمله کې د پولیسو او ملکیانو په ګډون لس کسان ټپیان سوي دي. هیڅ ډلې د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی. لورلای د بلوچستان له مرکز کوټه ښار څخه 216 کیلومتره لیرې موقعیت لري. د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې مسکو به د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو د حکومت د ملاتړ په خاطر هر اقدام وکړي، خو د کرملین وایي دیمیتری پیسکوف په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې آیا روسیه به د وینزویلا د حکومت نظامي مرسته وکړي که نه. د مادورو له حکومت سره د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت د ملاتړ خبره وروسته له هغه مطرح سوه چې امریکا د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو په فشار راوړلو سره د دې هیواد د تیلو پر دولتي شرکت بندیز ولګاوه. د امریکا د مالیې وزارت پرون د دغو بندیزونو خبر ورکړ. امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو اعلان کړی چې ښاغلی مادورو د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. د وینزویلا د پارلمان رئیس او د سیاسي مخالفانو مشر خوان ګوایدو ځان موقت ولسمشر اعلان کړی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د امریکا دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن او د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د هڅو په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ضرورت تر وخته به په افغانستان کې وي.
We will not stay longer than necessary, but we will not leave before
موږ به له ضرورت زیات په افغانستان کې پاتې نه شو، خو تر هغه وخته به هم په دغه هیواد کې اوسو تر هغو چې زموږ د موجودیت هدف ته کوم خنډ او ضرر ونه رسیږي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دا چې په د سولې په روانو هڅو کې افغان حکومت کوم پلاوی نه ده شامل، نو ښایي دغه هڅې له ستونزو سره مخ شي.
میکانیزم کې یو مشکل دی ورمې اوسه پورې د افغان حکومت با صلاحیت نمائنده نشته دی. دا یو خراج رامنځته کوي. سولې د پرمیتونه خدای شک نشته دی.
د امریکا د کانګرس څارونکو اټکل کوي چې د امریکا د فدرالي حکومت د یوې برخې د بندیدو له امله د هیواد 11 میلیارد ډالر اقتصادي تاوان کړی دی. رازو لمړی مطلب ته د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن او د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د هڅو په اړه خوشبيني څرګنده کړه. پاتریک شانهن او یان ستولتنبرګ تر هغه وروسته په افغانستان کې د سولې په اړه د نظر څرګند کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو کې پرمختګ شوی دی. د خلیلزاد د خبرو په اړه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغانان ژر او با عزت سوله غواړي او دا پروسه باید د افغانانو په مشریوي. نور جزئیات له فرشتي جلال زئی اورو.
د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهن ویلي چې له طالبانو سره د سولې په اړه د خبرو جزئیات ورسره شریک شوی او دوی ورته خوشبین دی، خو هغه ویلي چې دفاع وزارت تر اوسه له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو د ایستلو په اړه له سپینې ماڼۍ کوم دستور نه دی ورسېدلی. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د امریکا د دفاع وزارت له سرپرست سره تر کتنې مخکې ویلي چې د دې وخت لا نه دی رارسېدلی چې له افغانستانه د ناټو د عسکرو پر ایستلو بحث وشي. امریکا د ناټو غړې ده. ستولتنبرګ ویلي چې زلمی خلیلزاد د تهم له طالبانو سره د خبرو په اړه معلومات ورکړی دي. ستولتنبرګ ویلي چې ناټو د دې لپاره په افغانستان کې د چهلته د بحران د حل لپاره سولیز شرایط رامنځته کړي. هغه څرګنده کړي چې ناټو به یوازې تر هغه مهاله په افغانستان کې وي چې ډاډ ترلاسه شي چې هلته شرایط نه بحراني کیږي او هغه هیواد بیا د نړیوالو تروریستانو په مرکز نه بدلیږي. زلمی خلیلزاد ویلي چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې یې داور مثبتې وي او د سولې لپاره د یو موافقې پر طرحه یا چوکاټ موافقه شوې، خو لا هم ډیر کار پاتې دی. خلیلزاد په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دا خبرې سمې نه دي چې افغانانو ته په دې هڅه کې ځای نه ده ورکړ سوی. هغه ویلي چې دی پخپله د افغانستان له حکومت او نړیوالې ټولنې سره د مشورې له مخې کار کوي، خو د دې ټولو پرمختګونو په اړه په غبرګون کې د افغانستان ولسمشر د دوشنبې په ورځ له احتیاطه ډکې خبرې وکړې. غنی ولس ته په وینا کې ویل چې افغانان غواړي چې سوله ژر وسي، خو هغوی باید تدبیر سوله غواړي، نه داسې چې یو وار بیا پخوانۍ تېروتنې تکرار شي. اشرف غنی په دی وینا کې د سردار محمد داوود د حکومت پر ضد د کودتا او پر افغانستان د پخوانی شوروي د يرغل او د نجیب الله د حکومت ترنګیدو او ورپسې حالت یادونه وکړه. هغه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه هم وویل.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د یوې دوه اړخیزه او نړیوالې فکر په اساس دی، خو اوسنی حضور د یو ضرورت په اساس دی او په دې ضرورت همیشه غور شوی او کیږي. چې د بهرنۍ ځواکونو شمیر باید څومره وي او موږ هڅه کوو چې دغه شمیر د یو منظم پلان په اساس صفر ته راټیټ شي.
محمد اشرف غنی د افغانستان په جګړه کې د بهرنیو هیوادونو نفوس ته اشاره وکړه او پرته لدې چې کوم ځانګړي هیواد نوم واخلي پر طالبانو یې غږ وکړ چې له دولت سره جدي خبرې وکړي.
زه په طالبانو غږ کوم چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي، خپل افغاني اراده تمثیل کړي او د افغانانو غوښتنو ته لبیک ووایي او دولت سره جدي مذاکرات پیل کړي.
د طالبانو د رژیم په خوانی غړي عبدالحکیم مجاهد چې اوس د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی دی، اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې دا تمه بایدونه چې د افغانستان ستونزه به په یو اونۍ یا یو میاشت کې حل کیږي. په افغانستان کې سیاسي فعال وحید مجدد چې د اسوسییټډ پرس په وینا له طالبانو سره نږدې اړیکې لري، ویلي چې خلیزات په دوحه کې د طالبانو له استازو سره په کتنه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د اوربند په اړه موافقه کړې ده. خو وحید مجدد ویلي چې یو لوری هم لا تیار نه دی چې په دې اړه خبری وکړي. وحید مجدد ویلی چې پر اوربند د موافقه پرته د سولې خبرې کوم ځای ته نشي رسیدلی.
امردل چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانن او د ناتو عمومي منشي یان ستلتنبرګ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه باندې خوشبيني څرګنده کړي. همدار از مو د سولې د روانو هلو ځلو په اړه باندې تازه جزئیات هم واوریدل. پام دې موضوع کې تمکیګو د افغانستان د سولې علي شورا وی د سولې په خبرو کې د افغان پلاوی نه موجودیت رواني هلي ځلې لستونځو سره مخ کوي. د دغه شورا مرستيال جمال الدین بدر نن ازادي رادیو سره په خبرو کې کڅام د سولې د روانو هڅو په اړه خوشبيني وښوده، خو وی ویل اوس وخت را رسیدلی چې بین الافغاني خبرې پیل شي. اخو د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي د سولې د روانو خبرو په اړه هیلمن دي، خو دوی هم ځینې اندېښنې لري. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د سولې علي شورا غوښتنه کوي چې نور باید د سولې په روانو خبرو کې افغان پلاوی ورګډ شي. د دې شورا مرستيال جمال الدین بدر د سه‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې د افغان پلاوی نه موجودیت رواني حادثه له ستونزو سره مخ کوي.
د جنګ تمیرون کې یا پاکستان دی یا امریکا دی یا نور یو ودونه دی هغه چې ستولې ته غاړه یې کوم دغه خبره دی، اما د میکانیزم کې یو مشکل دی. ورمه کوم څه پوری د افغان حکومت باصلاحیت نه منده نشته دی، دا یو خراب رامنځته کوي. ستولې پر نیتونه خدای شک مشته دی چې خدای نو ولې د موږ ترکیب ټول دا
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لا هم په کابل کې د سولې په اړه خپل لیدونو کتنو ته دوام ورکوي. راپورونه وایي چې خغلی خلیلزاد به د نن ورځې په جریان کې د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر سیاستوالو سره وګوري. تیر ماښام خغلی خلیلزاد په کابل کې د امریکا په سفارت کې له یو شمیر خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې له طالبانو سره په بحثونو کې د لومړي ځل لپاره د پام وړ پرمختګونه درلودل. په کابل کې د امریکا سفارت په یو خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې خغلی خلیلزاد په یاد سفارت کې له خبريالانو سره په خبرو کې هیله وخوده چې افغانان د سیاسي اختلافات پرېږدي او لرامنځته شوی فرصت دی د جګړې د ختمېدو لپاره ګټه واخلي. خغلی خلیلزاد خبريالانو ته وویل چې طالبان هڅولي سول افغان حکومت سره مخامخ خبري وکړي. د پوینا افغانان باید د سونځي حل په بین الافغاني خبرو کې ولټوي. په قطر کې د طالب اساسو او امریکایي پلاوی شپږورځنی خبري د رواني اونۍ د شنبه په ورځ پایته ورسېدي. که څه هم په یو شمېر راپورونو کې ویل شوی چې د قطر په ناسته کې افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وټولو په افغانستان کې د موقت حکومت پر رامنځته کولو او یو شمېر نورو مسایلو هوکړه شوی، خو نه طالبانو او نه هم امریکا په دې اړه رسمي اتصال ویلي دي. زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب اساسو سره تر خبرو اترو وروسته د یک شنبه د ورځې ماښام ناوخته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې ویل د افغانستان د نظام راتلونکي جوړښت په اړه له طالبانو سره هیڅ راز خبرې او بحث نه دی کړی. تمه خودل شوی چې د امریکا متحده ایالاتو استازي او طالبان به د فبروري په 15مه بیا سره کینی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دوشنبه په ورځ له طالبانو وغوښتل چې له حکومت سره خبرې وکړي.
و موردل چې د افغانستان د سولې علي شورا ویل چې باید د افغانستان د حکومت پلاوی د سولې خبرو کې ورګډ شي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان هم وایي وسلوال طالبان باید بالاخره له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کینی. دوی وایي چې د سولې د راتلو لپاره مخابخ خبرې مهمې دي. د سیاسي چارو له کارپو یونس فکور سره اکرام الله اکرام مرکه کړې ده.
تاسو به تر در معلومه ده کله چې د اخیری دور خبرو اترو نه جناب خلیلزاد را وګرځید د رئیس جمهور سره مجلس و او که طبیعي ده د خبرو جریانات او هغه ځینې موافقې چې دوی سره کړي وي هغه خبر سو. زه فکر کوم د رئیس جمهور اندېښنې پر ځای دي. هغه دا چې د سولې بل کلی د افغانستان د دولت په لاس کې ده او باید د مذاکراتو دغه چې اوس ډیزاین شوی دی بورش شوی دی کالی او وګندل سي دا به طالبان او حکومت ګنډي چې پرقت برابر شي. د جمهور دوه ډیرو غټو پیښو واقعیت اشاره وکړه چې یو د داوود خان او د ډاکټر نجیب چې ضمانتونه ورکړه ملل متحد بلاخره مخالف جهاد چې مجاهدین او پاکستان او امریکا او پر خپل ژوند ونه درېدل. نو زه فکر کوم د تشویش دادی چې سوله وو افغانان باید ترکشینی لاره ورته دغه کې جوړ کړي او د بلې خوا غسري کرشي او چې دا واقعیت دی او دا حقیقت دی د باید دا کړی وای هغه دا چې د افغانستان ارضي تمامیت باید په دې کې د لاس او لاړ نسی ملي حاکمیت یې لاړ نسی او دا اتباو حقوق چې په قانوني اساس کې ورکړل شوی دی دا د منځو کټ ولې خامخابه
رئیس نو خپل فکر څه تاسو یادونه وکړه چې د سولې ورستۍ کلی چې دغه د افغان حکومت په لاس کې د بل اخر کوم کمیس چې پرې شوی د افغان حکومت او طالبان ګنډي خو اوریدل کیږي د طالبانو د ریزم داده چې افغان حکومت سره خبرو ته نکینی ورستۍ حلو زلو او ورستۍ پرمختګونو ته په کتلو سره فکر کوي چې بل اخر به طالبان به د آمد شي چې افغان حکومت سره د خبرو مستکینی
زه سل په سل کې په دې باور کوم طالبان ناس کوي طالبان نخري کوي طالبان دغه یو شی ډیر علاقه لري چې ولی ظلمونه ډیر کړی ځان مرګ بریدونه مملکت د ترقی ساتولې چې کدی دغه افتخار په لاس راوړي چې امریکایان خو نو موږ وېستل
و موردل چې د سیاسي چارو کارپو یونس فکور او د افغانستان د سولې په اړه باندې خبرې کولې د ټینګار وکړ چې طالبان باید بل اخر له افغان حکومت سره خبرو ته کینی.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د ورځې په پای کې د شپږو نورو ولایتونو د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي. د انتخاباتو کمیسیون ویاند مرستیال ویاند ذبیح الله سعادت نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې کمیسیون عدالت او شفافیت په پام کې نیولی دی خو نوموړي همدارنګه وویل د قانون له مخې نماندان حق لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره خپل شکایتونه ثبت کړي. ناجی صاحب په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
نورستان، کونړ، خوست، فاریاب، بدخشان او فراه له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې ټاکل شوی نن د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون هڅه کوي سو په همدې میاشت کې دا پروسه پای ته ورسوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري هم دوس د شپږ ولایتونو هغه وروستۍ پایلو باندې کار کوي. هغه سیستم سره په سرور کې ویچ 13 ورځ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر استولې وو او نهایی وروستۍ کوشش دغه دی چې د ورځې تر پای پورې د غشپګو ولایتونو وروستۍ او نهایی نتایج هم اعلان کړو.
لدی سره به د هغو ولایتونو شمیر اتلس ته ورسیږي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نهایي نتایج اعلانیږي. د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې چې له ګڼو ستونزو سره مخ وي دا مهال د شکایتونو کمیسیون وایي چې دوی به ونه توانیږي چې تر یوې میاشتې پورې د کابل د انتخاباتو په تړاو د خپلو څېړنو نتایج انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه پورې 13,000 انتخاباتي شکایتونه له دوی سره ثبت شوي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو له ابتدایي نتایجو د نوماندانو شکایتونه له یوې برخې شمیرل کیږي. یو شمیر معترض نوماندان بیا د کابل د انتخاباتو لومړني نتایج نه مني او په بیا ځلي انتخاباتو ټینګار کوي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوماندانو دغه غوښتنه غیر عملي ګڼي او ټینګار کوي چې نتایج د خلکو د رایو په اساس اعلان شوي. له بلې خوا د انتخاباتو د برخې کارپو فضل رحمان اوریا په دې باور دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کارکوونکي باید د شوي تقلب له امله له دندو لري او ادلی او قضایي ارګانونو ته وپیژندل شي.
کوم فایل چې دوی اعلانوي او یې اعلان کړی دی د فساد، ترغلیو او بیعدالتیو نه ډکې دي او دغه فایل د افغان ولستبه د منلو وړ نه وي.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید بیا په دې برخه کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ارزونه خنه بولی او وایي سره له دې چې په ځینو ولایتونو کې درغلۍ او تېروتنو په اړه نیوکې موجودې دي، اما په دې وروستیو پایلو کې چندان بدلون نه دی راغلی. د انتخاباتي څارونکو اندېښنه هم دا ده چې د معترضو نوماندانو او د خلکو د رایو په حق کې کمیسون عدالت نه دی تامین کړی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوښتست د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې د 19.2 میلیون افغانیو په لګښت د 592 متره اوږدې استنادي دیوال چارې پیل شوې. د دغه دیوال په جوړېدو سره به زرګونه جریبه ځمکه د کونړ سیند له ګواښه وژغورل شي. د یاد دیوال د بنسټ ډبرې خودو مراسمو ته د ازادي راډیو خبریال روحالله نوري هم ورغلی او په اړه یې دغه راپور جوړ کړی.
د کونړ همیشه بهان سیند دواړو خواو ته په زرګونه جریبه ځمکه سیند لاندې کړي، په سلګونه کورونه او بشمیره باغونه خړو اوبو وړي. په تیرو زیاتو کلونو کې د یاد سیند مهار کولو او یا هم د سیند له خېټې د لاندې کړو ځمکو د راوستلو دپاره هڅه نه وه شوې، خو اوس یې په بیلابیلو سیمو کې د بورډروالونو او استنادي دیوالونو د جوړولو هڅې پیل شوې دي. د دوشنبې په ورځ په څوکۍ ولسوالۍ کې د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د سیند غاړو ته د دیوالونو جوړولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
50 کیلومتره ابن ساحه ده، نو آهسته آهسته انشاءالله پیل شوه. د نن اول ورځ ده چې یا تیره ورځ مو افتتاح کړه او نن افتتاح کوو، آهسته د نور بیم انشاءالله په مخ ځي. دغه پروژه تقریبا 592 متره په اوږدوالي دا بولډر وال ده، 9.8 میلیون افغانیو په ارزښت جوړیږي انشاءالله.
هغه وایي د دیوالونو جوړولو سره به په زرګونه هکتار ځمکه د سیند څخه جلا او د کرکلي وړ وګرځي.
تقریبا 5200 هکتاره مخ ته په لاس راځي چې دغه مځکه نه په د نیالګیو پروژلو کې د پاد تحقیقاتي فارمونو په برخه کې پانتون په دې برخه کې تحقیق او څېړنې کوي د زراعت پانځای، او زه خوشحال یم چې نن دغه پروژه افتتاح کوو او دغه مځکه په لاس راځي.
سید مهربان د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي دی، وایي سیند ورته بې اندازې زیانونه اړولې دي، خو غوښتنه یې دا ده چې په سمه توګه باید دیوالونه جوړ شي څو یې ځمکې او کورونه بیا د سیند ګواښ سره مخ نه شي.
پاس غر دی او لاندې به سینو د چا وسه پرې نه کېده. د ظاهر شاه شپږ 40 کاله حکومت پې تیر شو، خو زموږ څه غور او څه نه دی کړی، او په بیلچا او په تسکورا او د لاس په ګټه څه نه کېدل. آریزیم پرتی دي ستاسې شاهد حال روح الله انوري سره زموږ مخکې مرکه شوې وه. تین اغم کورونه دي، دا دیوال چې جوړېږي الله دې زموږ په ژوند جوړ کړي. نورې ګټې ته هم ضرورت دی او ستاسې د راغلي خلکو توجه ورته غواړو.
په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو رئیس انجینر صفت الله شرف ملوایی
په دې برخه کې درته ډاډ درکوم، زه خپل هم سوال انجینر ما وخت په وخت په پروژو باندې ګرځم او ان شاء الله چې هغه څه نیمګړتیاوي چې په خواوي د ولسونو مونږ ته متوجه کړی وي هیڅ پروژه به کیفیت نه تطبیقيږي، هم ان شاء الله د دې تاسو زړه ډاډ درکوم.
د یاد ونی ورده چې د کونړ سیند زیاتی وبل لري او د پسرلی او اوړي موسم کې د اوبو کچا ډیر زیاتیږي چې د خلکو زمکه کورونه او باغونه وړي او د سیند دواړو خواو ته پراته ولسونه د ډیرو نورو ستونزو سره مخ کوي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تثبیت کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
د امریکا د کانګرس څارونکو اټکل کوي چې د امریکا د فدرالي حکومت د یوې برخې د بندیدو له امله دغه هیواد 11 میلیارد ډالر اقتصادي تاوان کړی دی. د کانګرس د بودیجې دفتر د څیړونکو مجموعه ده. د امریکا د فدرالي حکومت لوی برخه د دسمبر په 2 وتړل شو او د 5 اونیو لپاره تړلې پاتې شوه. دا د امریکا په تاریخ کې اول وار چې د فدرالي حکومت لوی برخه د داسې اوږدې مودې لپاره تړلې پاتې شوه. د دغه ځنډ د پاتې رسولو لپاره ولسمشر ټرمپ اعلان وکړ چې تر دریو اونیو پورې به د حکومت تعطیل پای ته ورسوي. د فبروري 15 د تعطیل د برتا پایل او یا هم د نه پیلیدو په اړه باندې به ترامپ بیا فیصله کوي. فرشتې جلال زی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د کانګرس د بودیجې څارونکو ادارې د جنوري په 28مه نیټه په یو رپورټ کې وویل چې د فدرالي حکومت د لوی برخې د بندیدو له امله تقریبا 8 لک مامورین له کاره وتلي ول. ډیر مامورین په کورونو ناستول یا یې له تنخواه پرته کار کاوه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د کانګرس مشرانو د تیرې جمعې په ورځ موافقه وکړه چې فدرالي حکومت بیا پرانیستل شي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د 2019 میلادي کال په عمومي بودیجه کې له مکسیکو سره پر ګډه پوله د دیوالو جوړولو لپاره له کانګرسه 15.6 میلیارد ډالر غوښتي دي، خو د کانګرس دیموکراتان د دیواله له پلان سره مخالفت لري او د ټرمپ دا غوښتنه یې رد کړی ده. ډونالډ ټرمپ په 2018 میلادي کال کې د جمهوری ریاست د ګټلو لپاره په کمپاین کې خپل پلویانو سره ژمنه کړې و چې کبریالای شو د مکسیکو پر پوله به دیوال جوړ کړي. ټرمپ ویلي چې امریکا ته د مکسیکو له خاورې د غیر قانوني مهاجرینو او د مخدر موادو د جریان د قطع کولو لپاره د دیواله جوړېدل ضروری ګڼي. په رپورټ کې ویل شوی چې د حکومت د پرانستل کېدو په لومړۍ ورځ ډیر مامورین بیرته خپل کارونه تستانه شوي دي. د امریکا د کانګرس څارونکو اټکل کوي چې له دې سره به د مالی توان تقریبا 10 میلیارد بیرته ترلاسه شي، ځکه کارونه تستانه شوي فدرالي مامورین به بیرته خپل تنخواه ترلاسه کړي، خو د فدرالي حکومت دفترونه په موقت ډول پرانستل شوي دي. ټرمپ خبرداري ورکړي چې کله فبروري تر 15مه د دیوال لپاره د بودیجې پر جنجال له کانګرس سره موافقه ونشوه بیرته به وټړي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې د کانګرس غړي د هغه د ټولو غشتونو یا د هغوی د یوې برخې په اړه موافقه ورسره وکړي. د امریکا د کانګرس د دیموکراتانو او جمهوری غشتونکو یو برخه به د جنوري په 13مه نیټه لومړی غونډه وکړي. د کانګرس دواړو ګوندونو غړي به رسمن د ډونالډ ټرمپ د غشتونو په اړه بحثونه پیل کړي او د جوړجاړي پر امکاناتو به خبري وکړي.
ستاسو لا پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپول ولسوالۍ د ټکنور د کلینا سال سره په تماس کې ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته بعد د سلام ازم او سنو تقاضا د غریب خلکو دا پیښې حادثه چې په افغانستان کې کوم د سولې خبر روان دي. الله پاک دې زموږ په وطن کې سوله امن راولي او که دا کومې جرګي چې په روان دي الله پاک دې د ټول بخیر تمام شي. دا ځکه چې په افغانستان کې که غریب یا کمالدار دې که ځوان دې که زوړ دې که غټه کور کوټه ټول پریشانې باندې اخته دي او هم دا هم سره دې چې خو نن به کیګو سوال هم لګیګو څنګه زموږ وطن ورانه او در په در او خاور په سر دې په خاطر زدي چې زموږ په وطن کې جنگونه دي، ډیر زیات ظلمونه پکې روان دي، همدارنګه خلک د تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي. الله دې وکړي چې زموږ د پیغام نشي او قبول به قدر ول وګرځي. والسلام ورحمت الله وبرکات.
السلام علیکم، محمد مرحومین رحمن الله تک جکید ول سوالی تخ ما دغه مزاب د ټول پاتل چې طالبان د افغانستان د حکومت سره کښې منی او مخ خبر سره ونه چې هیڅ کله به سوال راتګ ونه مونږ ته نه.
السلام علیکم، زه فضلان د هلمند ولایت څلورم لوی سره د متماس نیولې دي. موږ د څلور میاشتې کېږي ماشینې یو تر بازم نه اخیستي، پر خلکو دکاندارانو مو ولاړ دي، هر ګړی پر وړي دي، ګرد ګوشته ولاړ دي. څلور میاشتې کېږي تر بازم یو ماشینې ورکړي، په یخ کمر بندو کې هم کښېنولې دي. نو دا څنګه کیسه ده ولاړ کسان میرون موږ غم نه خورو، نه کوم نن د لوی خو نه والی صاحب خو نه ریس خو نه خپل په شې چوکۍ کې ناشتي د سربازانو غم نه اخیستي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو ته غواګیست زین اوریدونکو موږ ته سیمسونه را لېږلې د افغان بیسیم اتسواتلس لارې. بشیر حبیب زید لوګر له ازرې ولسوالۍ لیکلې دي باید ژر تر ژره خارجانو وزي ترڅو طالبان سوله وکړي. قاسم زواک له هلمند لیکلې طالبان څه ډول سوله کوي. طالبان وایي موږ سوله کوو خو طالبان د دې خبره سوله نه کوي، بلکې طالبان په قصدي ډول ملکیان وژني. ګل زمان کمال زید کونړ مرکز نه لیکلې موږ په افغانستان کې داسې سوله غواړو چې د افغانانو امنیت او ګټې پکې پرځایوي. ګل احمد د کندهار څخه لیکلي دي اشرف غنی د خبرو نه هرکلی کوم، باید د خبرې عملی شي او وسلوال مخامخ له حکومت سره خبرې وکړي. تاسو هم کولی شئ د افغان بی سیمه تسواتلس له لارې موږ ته لنډ لیکلي اس ام اسونه یا پیغامونه راواستوي ترڅو یې ستاسو په نوم درته خپاره کړو. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېږي. ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
ایتالیا پر اتلونکې وکال کې افغانستان د خپل ځواکونو پر استلو غور کوي. دا خبره د ایتالیا د دفاع وزارت ولور پوری چارواکي نن پروم کې وکړه. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې په خبرو کې د حکومتي پلاوي نشتوالی د سولې په برخه کې د هڅو پر وړاندې ستونزې رامنځته کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د پاکستان د صدر اعظم د هغه اقدام هرکلی کوي چې له مخې د تورخم بندر 24 ساعته پرانیستل کیږي. په بلخ ولایت کې د پاکستان کنسلګری خپل فعالیت بیرته پیل کړ. د 2020 کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او نورو ټیمونو سیالان او د لوبو میدانونه معلوم سول. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د پولیسو پر ماموریت د وسلوالو کسانو په حمله کې درې پولیس افسران وژل سوي دي او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې مسکو به د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو د حکومت د ملاتړ په خاطر هر ډول اقدام وکړي.
د سپورت نړۍ خبرونه هم رحمت الله افغان وایي.
د 2020 کال د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او نورو ټیمونو سیالان او د لوبو میدانونه معلوم سول. د نړیوال جام په استرالیا کې ترسره کیږي. د کرکټ د نړیوال شورا د نننی اعلان له مخې چې په استرالیا کې وکړ، افغانستان د اکتوبر په 26 او 28 لومړۍ دوه لوبې په پریټ ښار کې کوي چې سیالان یې لا نه دي معلوم. د نومبر په لومړۍ نیټه بیا په اډلیډ کې له جنوبي افریقا سره مخ کیږي. د نومبر په 14 په بریسبین ښار کې له انګلستان سره لوبه لري او د نومبر په 8 به په سیډنی کې له هند سره مخ شي. د کرکټ د نړیوالو شورا د نننی اعلان په مراسمو کې د نړۍ لومړی شمیر بالر افغان لوبغاړي راشد خان هم حضور درلود. ابي ویل چې دی او ملګري به د لوبو د ګټلو لپاره پوره چمتووالی ونیسي، خو تر 2020 کال مخکې به سه کال په انګلستان کې د ورځنیو لوبو نړیوال جام د مې له 13 پیل شي چې پکې به افغانستان په ګروپي دور کې د هند، پاکستان، استرالیا او ځینو نورو ټیمونو سره نه لوبې وکړي. او نیپال د کرکټ په یو ورځنیو لوبو کې متحد عرب اماراتو ته ماته ورکړه او لوبه او لړۍ وګټله. اماراتو نیپال ته 2450 منډې وکړې چې نیپال د کیپټان برسا خدا کا د 115 منډو په واسطه د هدف پوره کړ. ته د نیپال او متحد عرب اماراتو ترمنځ د یو ورځنیو سیالیو د دریو لوبو لړۍ وه چې نیپال یو دوه وګټله او دا لومړی ځل دی چې نیپال له بلې لوبډلې د ورځنیو لوبو لړۍ ګټي. نیپال له متحد عرب اماراتو سره د شلو اورونو درې لوبې هم لري چې د پنځشنبه په ورځ یعنې د جنوري په 1 پیلېږي.
سپورت نړۍ خبرونه، اقتصاد نړۍ خبرونه او د سیمې او افغانستان مهم خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com او facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. د کندوز امنیتي چارواکي وایي د افغان ګډو ځواکونو د ښار نږدې څنډو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د طوفان 2 په نوم تصفیوي عملیات پیل کړي دي. دوی وایي چې لا هم په سیمه کې دغه عملیات دوام لري. اجمل آریان په دې اړه له کندوز رپورټ را لېږلی.
د افغان ګډ ځواکونو د کندوز ښار په نږدې څنډو کې د تصفیې عملیات د پیلېدو خبر ورکوي. په کندوز کې د ملي اردو د پامیر د 3 فرقې د لومړۍ لیوا چارواکي وایي چې د دوشنبه ورځې رئیس د افغان ګډ ځواکونو د کندوز ښار په نږدې څنډو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د طوفان 22 په نوم تصفیې عملیات پیل کړی او لا هم په سیمه کې جریان لري. په نوموړي ولایت کې د ملي اردو د لومړۍ لیوا درستیزوال ډګروال محمد آصف ناصرای په دې اړه وایي
چې زموږ تصفیه تلاشي شروع ده. په دې تصفیه تلاشي کې تخمه ته مخه ماته ورته ورکړی او تاسو وګورئ دستاوردونه زموږ وکړي چې څونه سلاګانې موږ واخیسته. د طالبانو څونه جسدونه دلته پاتې دي او کوشش کوو چې دغه ساحه چې ده د شینواری، کټخیل، ناصرانو کلی دغه شاوخوا موږ تصفیه تلاشي کوو او موږ عملیاتونه همداسې دوامدار ده.
نوموړی زیاتوي چې په دې عملیات کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې، خو د کره شمېر په اړه څه نه وایي. په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی انتقاد کوي او وایي چې دغه ډول لنډمهاله عملیاتونه د امنیت تامینولو او د امنیتي سیمو د پراختیا په برخه کې مثبتې پایلې نه لري.
ای عملیات های ناکام که دو واقعا که دستاور نباشه دیگه
دغه ډول عملیاتونه ناکامه دي ځکه کوم لاسته راوړنه نه لري او دا ډول عملیاتونه ډیر خطرناکې پایلې لري ځکه تر اوسه پورې یوه سیمه هم د طالبانو لشتون څخه نه ده پاکه شوې. له دې سره سم د کندوز اوسیدونکي بیا وایي تر څو چې د تصفیه شوو سیمو تحکیماتو ته توجه ونشي دا ډول عملیاتونه هیڅ نتیجه نه ورکوي.
آزادي رادیو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د پاکستان د صدر اعظم له هغه اقدام هرکلی کړی چې ویلې دي د تورخم بندر به څلیرو ساعتونو لپاره خلاص وي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغې لارې د خلاصون له امله به د دواړو هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو کچه چې وړاندې کمه شوې وه یو وار بیا زیاته شي. فیروزي عزیزي په دغې موضوع کار کړی او وروسته به بیا دوه اونیز پروګرامونه هم خپاره شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه د عمران خان له وروستي اقدام چې له مخې باید د تورخم بندر د سلی ریساتونو لپاره خلاص وي هر کلی کوي او وایي چې دا کار باید دایمي وي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د دغه بندر له خلاصېدو سره به د دواړو هیوادونو د خلکو او سوداګرو ستونزې حل او د راکړې ورکړې کچه لوړه شي.
ما بسیار مشکلات داریم در
تورخم مخ په تورخم کې زیات ستونزې لرو. د دوی له دغه اقدام هر کله یو دا ښه کار دی چې د تورخم لاره د څلورويشتو ساعتونو لپاره خلاص وي او هم به موټرو او هم خلکو ته اجازه ورکول کیږي. دا اقدام نه یوازې د سوداګرۍ لپاره اسانتیاوي برابرې کړي بلکې له پاکستان سره به زموږ سوداګري هم زیاته شي.
خغلی الکوزای وای د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګری ل دریو تر څلور کلونو را پدی خو د سختیو او د تورخم بندر د موقتی ډول د بندیدو لامل تر شپته سلنه کاچې راټیټه شوې ده. د سوداګری او صنایع خونی د معلوماتو لمخې د دغدواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری زیراکړې ورکړې کچه له 3 میلیارد ډالرونه 1.5 میلیارد ډالر ته راکته شوې ده. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له خپل ټویټر نه د یو پیغام له لارې د خپل حکومت مسؤولو چارواکو ته لارښوونه کړې چې د تورخم بندر د څلیر ساعتونو لپاره د خلاصون اقدام وکړي. عمران خان د شپږو میاشتو لپاره د تورخم بندر خلاصېدو ته په اشاره ویلي چې دا اقدام به د دوه اړخیزې سوداګرۍ د ځواکمنولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې دوامداره کړي. په ورته وخت کې سره له دې چې یو شمېر افغان اقتصادي کارپوهان د پاکستان له دغه اقدام هرکلی کوي خو وایي چې دا کار د دواړو هیوادونو ترمنځ دایمي سوداګریزه ستونزه نه حلوي او په دې برخه کې باید بنسټیز کار وشي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالله واحد یار په دې اړه وایي
زما په باور دا یو ښه کار دی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرو لپاره چې په دې برخه کې کار کوي یو خوشبینی ده، خو په دوامداره توګه زموږ دایمي ستونزې نه حلوي. لیدل کیږي چې کله موږ پاکستان ته میوې صادرولې نو پاکستان به تعرفه لوړه کړه او کله به هم اجازه نه راکوله چې دا کراچۍ له بندر نه افغانستان ته راشي. دا ټول هغه ستونزې وي چې له پاکستان سره زموږ سوداګري راکمه شوې ده.
د خغلی واحد یار په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزي رکړې ورکړې د راکمېدو له امله پاکستان زیات زیانمن شوی دی.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوی ده.
ترماستریکه
چې مې زکړه کړې زه د افغانستان د خزینه د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونه خوګو مینوالو سلام. د دې ونې خبرونه مو د موضوع ته ځانګړي کړی چې ولی خزي تر نارینه وو زیات غیبت کوي.
دا اوس مو ته دوه ډېر فرندې ناس بس 15 دقیقې لږه خپل دغه وکړو
چې خبره تر خواوري بس یو وي.
د اروپون له نظر یو عادت ده، یو بد عادت ده.
اته کړي انګوري ویلې دي ما خلارور خودل خیر.
آیا چاپیریال او کورنۍ هم په دې کې نقش لري؟ د کورنۍ نور غړي له هغه خزو سره چې د غیبت کولو عادت لري څه ډول چلند باید وکړي؟ خزي څنګه کولای شي چې لوزګار وخت غټور استفاده وکړي او په غیبت کولو یې تیر نکړي؟ او اسلام او دروا پوهنې علم په اړه څه نظر لري؟ خو ګوریدونکو په همدې اړه مو یو راپور برابر کړی. د حل لارو لپاره یې له یو اروا پوه استاد سره غږېدلی وو، خو اوس راپور ته غوږ شئ چې زموږ همکار فرشته غنی وړاندې کوي.
زینی وای چرته چې خزی ناستی وی نو غیبت خامه خاطر کیږي. خدا مسأله په افغان کورنۍ کې ډیره لیدل کیږي. دلته په افغانستان کې کڅه هم خزی په ورسته یو کلونو کې تر یو حد توانی دلی لیکل وست وکړي او یو کاروبار ته مخه کړي، خو اکثره خزی بیا هم په کورونو ناستی دي او ژوند یې لکړاوونو او ستړیاو ډک دی. دغه خزی هر ورځ هغه کارونه تر سره کوي چې ورته یک نه واخته او تکرارېدونکي دي او د پام د بدلولو لپاره هیڅ بلکومه بوختیان نه لري. نو ځکه زیاتره هڅه کوي چې له یو بل سره کینی د زړه خواله وکړي چې په دې منځ کې ترې غیبت هم وشي. لدې سره سره چې یو شمیر افغان خزی وای په افغانستان کې خزی د نورو مسؤلیتونو ترڅنګ تر ټولو سخت دنده چې د کور کارونه او د ماشومان پالنه او روزنه بلل کیږي تر سره کوي، خو بیا هم وزګار وخت لري چې د یو بل پسې په خبرو کولو یې تیروي. د لغمان ولایت اوسیدونکو بخت بیبي وای کله چې وزګار شي د خپل وخت تیرولو لپاره هڅه کوي له نورو ښځو سره کینی او د زړه خوله وکړي. د بخت بیبي په خبره د دغو کیسو اکثره موضوعات یې د نورو ښځو په جامو اغوستلو، د چلن او رفتار په څرنګوالي او داسې نورو مسایلو راڅرخي. د بخت بیبي مشره خور شایسته بیا وایي د خسر کورنۍ لویه ده، ستونزې پکې ډېرې دي، نو که دغه مشکلات او غمونه له یو بل سره شریک نکړي ورځیې نه تیریږي.
اولا خو مظلم مظلم نه کیږي چې د غیبت ولې وکړو، چې ځکه چې الله په انسان نه سي ګناه لري، خو چې بیا زه ډېره هم چې زلکې غوټه جوړه شي زړه وپړسېږي بړاس وکړي، نو په دې کې انسان چې پرېږدي دا یو څه ویمه چې دا زړه مې لږ دغه شي. په دې یوې خبره زه سل سوچ کوم او فکر کوم او سوچ او فکر کوم دا مزغه پې خراب کړم، نو اخري بي سوسل نه کیږي. خبره بلته شه خبرته شه، خو که به زلکې وساتې بس نه به د شپې خوب درځي ورځې هم سل دا خبره ځان سزده کې کته پورته کې کته پورته کې دا اوس خبره څنګه راوباسم، نو بیا دغه که زړې پله ګرامې شي پیدا کړي لږ زړې سوچ بزرت او بس موږ شیطان او رخصه مخې توشه.
ځینې وخت کې یو شمیر خزي ونه غواړي چې له دغه مجلس سره خپل خبرې شریک کړي او په دریم غړي کس پسې غیبت وکړي، نورې خزي په دې تور نه وی چې ګواکې غرور لري، له همدې کبله هغه مجبوریږي چې دغه عادت خپل کړي او د غیبت لمنه پراخه کړي. نازنین نوې واده شوې ناوې ده، هغه کیسه کوي هر کله چې یې هڅه کړې د خوښۍ او اندرورګانو د غیبت په مجلسونو کې برخه وانخلي، د کورنۍ غړو په دې ملامته کړي چې ګواکې دا ځان پورته ګڼي او له دوی سره یې خبرې کول نه خوښېږي.
داسې مجبوره کړلم چې مثلا دا داسې ده او داسې ده، نو زه مسې مجبوره شولم چې ځم د دې یو غیبت وکړم، که چېرې نه مې کړو وای ته مثلا د دینه ډارېږي او داسې دی او داسې دی، کوم کس مثلا نه کوي او نه غواړي چې غیبت وکړي، هغه مجبورې چې دا باید غیبت وکړي، دا باید زموږ غوندې اوسېږي، دا مغروره ده.
ټولنپوهان وایي د خلکو په غیاب کې د هغوی منفي عادتونه یادول او غیبت کول د افرادو ترمنځ اړیکې خرابولی شي، خو په افغانستان کې کله کله خبره د اړیکو تر خرابېدو هم تیره شي. د خوست ولایت اوسېدونکې نوریا د خپلې یوې کلیوالې کیسه راته کوي.
خو داسې خبره ورته وکړه چې د مرګ خبره وي که نه، بس دغه جش وایي چې ماس دی ویلې دغه ویلې دي، هغه سر ورکه ځان خلاص کړه چې مونږ نه دي ویلې، بس هغه په وکړې شو، بس مار پکې کېږي، د هر چا توپک په کور کې دي، موږ والا خپله خپلوانه وه کسه موږ خپله ویر کړې وه که نه، بس په دروېغه سې وتلې چې داسې بیزي کورونه کې چې داسې تیشه کې تیشه کې څه بیا وخته والا راغلو وایي چې څه دی چې دی په خاکر موږ پېدو چې دی خواښې لاسه مړه شوې ده یا دی خوانی لازم را شوید.
غیبت کول د اخلاقی اصول خلاف خبره ده چې اسلام دین هم له دغه کار مسلمانان منع کړی دي. په همدې اړه د اسلامي چارو کارپو مولوی محمد الله سید زاده وای
حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله صلی الله علیه و سلم نو چا پختنه وکړه چې دا غیبت څنګه ده، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمایل چې ستا دی ورور عیب بیانول که ته په هغه عیب ویلو کې صادق وي نو غیبت دی وکړه، او که دروغ دی ویلی وي نو تور یا د بهتان دی پې ولګاو. د دې موږ حدیث نه موږ او تاسو ته دا جوتیږي چې غیبت کول په هیڅ صورت کې جایز، یعنی پیغمبر اکرم په سختو الفاظو باندې غیبت بد ګڼلی او مسلمان له هغې نه منع.
د کابل د طبي پوهنتون محصله لیما بیا په دې نظر ده که ښځه د کور په څلورو دیوالونو کې ایساره نه شي او هره ورځ ورته نوي محدودیتونه وضع نه شي، نو هیڅکله غیبت کولو ته زړه نه ښه کوي.
ښځو ته هغه قیدي چې راغلې ده چې حق د هیڅ شي حتی د انتخاب د دین لري چې د تحصیل وکړي، دغه تحصیل چې نه کوي د هغې د ذهن عقب پاتې کیږي او د هغې ذهن چې شاته پاتې کیږي دی نشي کولی خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي. ښځه عقدهیي راځي او چې عقدهیي راځي هر چېرته کې نه غیبت کوي.
په ورته وخت کې 50 کلنه زرغونه وایي شته داسې ښځې چې په کور ناستې دي، هیڅ بله کومه بوختیا نه لري خو غیبت کول یې نه خوښیږي. د زرغونې په خبره که چیرې د چا ستونزې واورېدل شي او په بدل کې ورته د حل لاره وښودل شي نو دا به ګټور کار وي.
غیبت نه چې کوي ولې ښه خبر نه کوي، ما سره نه چا غیبت کړی، که غیبت وکړي یو نفر وکړي غوږ ورته ونیسي هغه ورسره شروع حتی غیبت کېږي، او که هغه یو غیبت وکړي بل ځان ته نه ټوکي. ما خپله د خدای کور لیدلی ده، نه غیبت والا ته غوږ نیسم، نه خپله کوم او نه م په فامیل کې څوک ستا داسې غیبت
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازدیګر له څلور نیمو بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوه نیمو بجو وروسته اوریدلای سي.
رازی واورو چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري چې ولې زیات شمیر ښځې خپل وخت په غیبت کولو تیروي.
په اکثر ته ځای کې سي خې سره ځای سي د یو بل تخسر زیات غیبتونه کوي د یو بل منفي ټکي زیات یادوي که دوی که هغه مجلس کې ناستې دوی سره ماشومان هم ناستې ماشومان هم دوی ته هماغه فکر ټول دوی ته دوی څه وایي هماغه تر زده کوي دوی که چیرې مثبت ټکي د یو بل رعایت کړي ماشومان به هم روز پر روز همداسې روزل کېږي او په راتلونکي بقوی به هم غیبت نه کوي.
نوم عدله د کابل نه پوهېږي چې غیبت لویه ګناه ده هېڅ بخښنه نه لري که په کور کې کومه ستونزه لري او پوه ښځې سره دی وغږېږي چې داسې ستونزه مې ده څنګه وکړم هغه به ښه لار وروښیي په غیبت خو نه حل کېږي.
د بدو عادتونو له ډلې یو هم غیبت کول دي چې په دې کار سره کلیو لوري بل کس ته زیان رسیږي له بل پلوه غیبت کوونکی کس هم د خلکو له نظره لویږي او په بدو اوصافو پیژندل کیږي. ولې ښځې تر نارینهوو ډېرې غیبت کوي؟ آیا چاپیریال او کورنۍ هم په دې کې کوم نقش لري؟ د کورنۍ نور غړي له هغو ښځو سره چې د غیبت کولو عادت لري څه ډول چلند باید وکړي او ښځې څنګه کولی شي چې له خپل وزګار وخته ګټوره استفاده وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غني د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین اعظمی سره مرکه کړی چې تاسې یې اوریدو ته رابولم.
استاد ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې کبدی وغږیږو چې په افغانستان کې ولې ښځې زیاتره وخت په غیبت کول او تیروي.
باید یادونه وکړم چې غیبت په خلکو پسې خبرې کول خلک تخریبول دا له اروایي اړخه څو لاملونه لري. اول خو اروپوهان وایي چې دغه کار یو بد عادت. دویم هغه خلک چې پر نفس اعتماد ټیټي هغه خلک چې ځان حقیر ورته ښکارېږي سپک ورته ښکارېږي هغه خلک چې ځان کم ورته ښکارېږي هغه خلک چې پخوانۍ ځینې عقدې لري هغوی غیبت کوي. یو بل مورد چې حسادت ده یعنی معمولا هغه خلک غیبت کوي چې حسادت ولري یعنی یو ډول تنګ نظري ولري. تبعیض او تعصب هم په غیبت کې نقش لري یعنی څوک چې تعصب لري یا تنګ نظري یا تبعیض لري له جنسیتي اړخه له قومي اړخه له ژبني اړخه هغوی هم غیبت کوي. بل معمولا هغه انسان چې د یو څه په اړه کم معلومات ولري ناقص معلومات ولري او هیڅ معلومات ونه لري د هغو په اړه بد نظر پیدا کوي او د هغوی په اړه غیبت کوي. او
ولې ښځې مشخصا د ښځو نوم په دې برخه کې ډېر یادېږي؟
ښځې ځکه چې ښځې ډېرې سرکوبه دي ښځې ډېرې محدوده دي د ښځو د حقوقو تصاحب د ښځو د وړتیاو نه منل له ښځو سره په ټولنه کې په کورنۍ کې تبعیض یو ډول هغه ته دښمنۍ ته او ضد و عناد و جنګ و جګړو دوا ته راپاروي او دغه دوا او د جنګ و جګړه به دوی نسي کولی نو چې ښه جنګ و جګړه او هغه په اصلاح حق په سمه لار ونسي غوښتلی بس یې غیبتونه کوي په خپلو منځو کې یا د حریف په ضد یا په دې رقم اخته شي.
استاد که دې ته راشو چې دغه ښځې څه وکړي تر څو له غیبت کولو لرې شي او له خپله وخته ښه ګټه واخلي.
هر هغه ښځه چې غیبت کوي حسادت کوي انحصارطلبي کوي یعنې که غواړي دا چې ستونزه حل کړي دا یې حل نه ده. دویم هر هغه ښځه چې زما غږ اوري باید دا ومني چې دغه کارونه د یو عیب پیلامه ده یعنی یو عیب او یو خو او یو کمبود او خلاص ده چې موږ غیبت کوو یعنی غیبت کومه مستي نه ده غیبت کوم کمال نه ده غیبت یو عیب ده یو ضعف ده. هر هغه ښځه چې غیبت کوي باید دا ومني چې اتمن په لاشعوري ډول په ناخداګر ډول ځینې څه سته په ما کې چې ما دې ته هڅې چې غیبت وکړمه او بل چې هر څومره خپلې وړتیاوې لوړې کړي د خپلو امکاناتو او خپلو تلاشونو ته ادامه ورکړي بریالی به م یو له غیبته به خلاص.
د غیبت کولو پر ځای دغه ښځې څه کولی شي؟
یعنې زه غواړم هر هغه ښځه چې د اوس مغه غاوري غواړي له غیبته خلاص شي ځان ترې یو برنامه جوړوي. دوی کولی شي چې د ورزش لپاره برنامه جوړه کړي دوی کولی شي چې د کور د کار لپاره برنامه جوړه کړي دوی کولی شي د راډیو اورېدلو د تلویزیون اورېدلو لیدلو لپاره برنامه جوړه کړي دوی کولی شي له بچو سره د کار یو څه وروښي هغه برنامه جوړه کولی شي دوی کولی شي ځینې لاسي صنایعو ته ځینو مربافیو ته ځینو نورو کارونو ته لاس نظم برنامه جوړه کړي.
د کورنۍ نور غړي د دغو کسانو سره څه وکړي څنګه چلند وکړي تر څو دوی له غیبت کولو لاس واخلي؟
که دوی ورټل سي که دوی وټکول سي که دوی توهین سي که دوی تحقیر سي که دوی محروم سي د غیبت او د شان نورم ډیریږي. دا یعنی زه غواړم دا ووایم کورنۍ ته چې که غواړي چې یوه ښځه له غیبته منع کوي که یوه ښځه له بدو کارونو نه منع کوي که یوه بله ښځه له حسادته منع کوي که یوه ښځه له انحصار طلبۍ منع کوي او غواړي هغوی خور سره هغې نګور سره هغې خواښ سره هغې خور سره تر هر چا هر څوک چې دي غواړي کومک ورسره وکوي نو مرسته ورسره وکوي په نرمه غاړه په محبت په مهربانۍ برخورد کړي.
په دې سره د نیمې نړۍ خبرونه چې فرشتي غنی جوړ کړی و او ما سحر ګل مرزي درته وړاندې کړه پای ته رسیدي. تر بیا خې چاري.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او جوړ لره. پام چې په یخک ونه خوایيږي، ځکه د وسنیم بوټونو تلی خوای دی او سړی ژر ته روغتونه رسوي. که فیسبوک ته شي د کاندیدانو او د هغوی د ماونانو خبرې به مو تشي له خندا درخوا کړي. ته به وایې ټولو د بانګو دانې خوړلې دي. د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه دراوروو.
او سم پام کړی ګډوډو خبرونو ته. نتاقان
کاندید خدمتګل خدمتګار
او کاندیدا زربیبی غافله.
لن خبرونه دغه دی.
مامور ګلداد د مدیر خاندل د جمهوری ریاست لپاره د لومړي مرستیال کې دوړاندیز رد کړ.
سرطبیب شاباس خان غواړي یو داسې انتخاباتي ټیکه جوړ کړي چې جمهور رئیس پنځم مرستیالان، اجرایه ریاست او د اجرایه ریاست پنځم مرستیالان پکې ځای شوي دي.
د انتخاباتو تاویل خانه وایي چې ډیرو کسانو انتخاباتي کڅوړي وړي خو انتخاباتي ټکټونه لا نه دي راوړي.
او نجار بخملي وایي چې د اسوار بختور دوهم مرستيالي په واضح ټکو رد کړی دا. د خبرونو توصيل
مامور ګلداد د مدیر خاندل د لومړی مرستیال کې دوړاندیز رد کړ. به خبر اجانس خبر راکوي چې لامدې عمله اوس مدیر خاندل په یو بل لومړی مرستیال پسې ګرځي. مامور ګلداد یو مطبوعاتي کانفرنس ته په خپل وینا کې ویلي چې دی غواړي خپل ځان جمهوری ریاست ته کاندید کړي او د همدې مقصد لپاره یې د خپل انتخاباتي ټکټ جوړولو ته پام اړولی دی. دا چې مامور ګلداد په انتخاباتي ټکټ کې د اجرایه ریاست مقام ځای لري که نه څه نه دي ویل شوي، خو ګونګسې داسې وایي چې مامور ګلداد به ښایي نیمه پارلماني ټکټ جوړ کړي.
سرطبیب شهباز خان غواړي یو داسې انتخاباتي ټکټ جوړ کړي چې جمهور رئیس پنځم مرستیالان او اجرایه ریاست له پنځم مرستیالانو سره پکې ځای شوي وي. خبر زیاتوي چې په دې ډول سرطبیب شهباز خان غواړي ډیر شمیر اغیزمن خلک د ځان ملګري او انتخابات وګټي. خبر زیاتوي چې سرطبیب شهباز خان په دې کار سره غواړي په ملي سرود کې د یادو شو قومونو یو نماینده د ماوین په حیث له ځان سره ولري چې ډیرې رایې وګټي.
د انتخاباتو طویل خانه وایي چې ډیرو کسانو انتخاباتي کڅوړي وړي خو انتخاباتي ټکټونه لا نه دي راوړي. د در په در اجانس په یو خبر کې ویل شوی دی چې د انتخاباتو طویل خانه اوس هم له انتخاباتي کڅوړو ډکه ده، خو چې کڅوړي وړي نو باید پر ځای انتخاباتي ټکټونه ژر راوړي چې د انتخاباتو جم و جوش زیات شي او خلک دې ته امیدواره شي چې انتخابات کیږي. خبر زیاتوي چې د انتخاباتو د کچوړو او ټکټونو د وړو راوړو خبرونه د خلکو پام د حکومت له کارونو د انتخاباتو خواته اړوي.
او وروسته خبر داده چې نجار بخملي د اسوار بختور دوهم مرستیالي په واضح ټکو کې رد کړی ده. بی خبر آژانس سره رسیدلی خبرونه وایي چې نجار بخملي غواړي د سوداګر طلایي مرستیال شي. خبر زیاتوي چې اوس ټول مطرح خلک په غوښنو مرستیالیو پسې ګرځي او غواړي هم ځان مطرح کړي او هم یې جیب ته څلاړ شي. د انتخاباتي چارو زاړه او نوي مبصرین بیا باور لري چې د انتخاباتو وړۍ به شړۍ نه شي او ښایي ځای د سولې لپاره موقت حکومت ونیسي، نو ځکه د جمهوري ریاست د څوکۍ عاشقان هم ساړه او ماړه ښکاري او په پخواني شوق او ذوق سره د انتخاباتي کڅوړو د وړلو او انتخاباتي ټکټونو د جوړولو کار ته زړه نه کیږي. خبرونه خلاص و.
اوس هغه مرکه واورې چې جمهوری ریاست تل کاندید ډاکټر سان دانش دل سره مو کړی ده. کلمړی ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو.
زه ډاټسن دانشدل جمهوری ریاست ته کاندید لمړی مرستیال او دوام مرستیال مې همشته، او که ضرورت شو نو هغه تام دوه مرستیالان ټاکم.
دا نوم او تخلص مناشنا را تخکاری دا ولی
ډاټسن غوندې تیز ګرځم او پانتون مې هم وایلای دی، نو ځکه په وړکتوب کې ډاټسن نوم را باندې ښایي دی.
خانو کبریالی شوې څه کارونه به وکړي؟
کامیاب خویم، پرته له شکه کامیاب یم. په دې باره کې هیڅ سوال نه پیدا کیږي او چې کامیاب شوم رئیس جمهور شوم بیا به نو ته وګورې چې څه کوم. اول خو هغه کسان چې وزارتونه سفارتونه ولایتونه او نور غټ غټ کارونه یې کړي دي یوه ورځ په یوه پښه دروم، بل هیچا ته اجازه نه ورکوم چې له ما سره مخامخ خبرې وکړي، بلکې په څنګ به درېږي او له څنګه به له ما سره خبرې کوي.
نو دا خو استبداد ده او ته به نو مستبد رئیس جمهوری که څنګه؟
زه څو ځلې ناکامه شوی یم او ناکام کړی یم، په ښوونځي کې هم، په پوهنتون کې هم، او په انتخاباتو کې هم. نو ته څه خبره یې چې دا زړه مې څومره پولی پولی ده؟
خو هغه وخت به دې کوښښ نه وي کړی، لټ به وي.
نو چې لټوم نو ولې د ډاټسن نوم را باندې ښایي؟ ډاټسن خو ډېر تیز دی، ډاټسن خو یې د تیزۍ له امله راته ویل، خو بس له خولې لږ پرچا وم نو ځکه یې ناکامولم.
که خفه کېږي نه نو له خولې خو اوس هم پرچا وي او ځینې خبرې دې ډېرې ښې نه دي.
د ما زړه دغه پخوانیو واکدارانو ته ډک دی چې انتخاباتو کې ناکام شوم بیا خو به یې وزیر مقرر کړی وم، سناتور خو یې کولی سو، که نور هیڅ هم نه و ولې کېدی خو سوم، له مجبوریته لاړم صاحب نظر سوم او وخت نا وخت به تلویزیونو او راډیوګانو ته تلم.
ښه نور به څه وکړې؟
داسې کارونه به وکړم چې موږک به په ګودام کې نه وي کړي، یو سړی به هم پرې نږدم چې له کوره له جامو سره راوځي.
نو لوس به راوځي؟
نیمه پتلونونه به اغوندي، بې لستونو بلوزونه به اغوندي که څوک راوتل.
دا د څه لپاره؟
دا د دې لپاره چې مترقي ښکاره شو، د دې لپاره چې نړیوال ووایي موږ هم پرمختګ کولی شو او په دې ډول به د خلکو له خوشې خوشې ګرځېدو نه هم مخنیوی وشي.
نور به څه وکړي؟
ټول چارواکي په هوټل کې شاګردان مقرروم، څوک د اشپز، څوک د ګارسون او څوک هم د کاشیر.
خلک به خبرو ته پرېږدي که نه؟
که مې زړه و پرېږدم یې او که مې زړه نه و نه پرېږدم، خو ټول به په روسي او یا هم په انګلیسي خبرې کوي، په پښتو او دري به څوک بر هم راڅخه ونه کړي.
یعنی څوک به په مورنۍ ژبه خبرې نه شي کولی؟
نه، د مورنۍ ژبو وخت للی دی.
نو ته خو همدا اوس له ما سره په خپله مورنۍ ژبه خبرې کوې، دا ولې؟
ځکه چې تر اوسه خو کامیاب شوی نه یم، د ما اصلي څېره به له کامیابېدو وروسته وګورې، هغه وخت به بیا دا ډاټسن نه یم، سام لنکروزر به راڅخه جوړ وي.
او که ناکام شوې بیا به څه کوې؟
ناکامېږم نه، دا ځل د افغانستان راتلونکی رئیس جمهور زه یم او په دې هیڅ کله شک مه کوه، او که مې دا باور نه درلوده نو بیا مې دومره غټې غټې خبرې هم نه کولې.
په پای کې د خلکو ته پیغام رسول غواړې؟
خلکو ته مې پیغام دا دی چې راتلونکی رئیس جمهور زه یم او هر چا چې د تذکرو کاپیانې قیمته را باندې خرڅې کړي دي همدا اوس دې په پرده کې پیسې بیرته راوړي، که نه د مور شیدې به بیا بې قی کړم او د یوې یوې روپۍ او د تذکرې د کاپي حساب به ورسره وکړم.
Thank you. ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستونکې و صادق سپینغر، برای افغانپور، حیا اوریاخیل، هیله زرمتی او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.